د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. اته بچې شوې د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمه ټوله افغانستان کې خبري شي د نړۍ په هر ځای کې په www.asadiradio.com کې د انټرنیټ لاري نیولای شي. په دې خبرونه کې به وړاندې ووري چې ټاکل شوی د نن په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبري وکړي. دغه خبري پرون هم د دواړو لوریو ترمنځ وشوه. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له نجیبې زمان څخور.
په سر کې د مهمو خبرونو سر چې کې واوري، امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات کم سوي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دې هېواد ځواکونو د پاکستاني طالبانو دویم مشر نیولی دي. او په بهرني خبرونو کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د سوات ملالي یوسفزي د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ سوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري او افغان ولسمشر حامد کرزي د درې ساعته خبرو په ترڅ کې وسو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کيري پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ. له ولسمشر کرزي سره یې بیړنۍ خبرې په ار کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم هم په دې خبرو کې حاضر وو. د څو دقیقو په مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو په یو حمله ولسمشر کرزي سره خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بنن هم له د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره خبري وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړ چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دویم مشر نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری حرف د لطیف مسید د نیولو په اړه په واشنگتن کې خبري اعلان کړل.
I can confirm that US forces did capture
the data idam che amrikai zwakuno da Pakistan da Taliban da tahrik mashar latif masid da fawzi amaliyat ko mahani walidi aw da usla para da di amaliyat ba barkh ki za nor malumat na laram che la tasray sharik ram. ماری حرف دا ونه ویل چې مسجد چیرته او کله نیول سوی دی. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیوي. له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړې. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون په ارکی پر دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. تمه ده چې نن به ګڼ شمېر افغانان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته بریالي سوي دي. د ولسمشر حامد کرزي له امر سره سم ټاکل سوی ده چې لومړی د لوبغاړو هرکلی په هوایي ډګر کې وسي او بیا د کرکټ سټډیم ته ولاړ سي چې هلته بیا خلکو د ویناو موسیقي پروګرامونه تیار کړي دي. افغان لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې تر ماتې وروسته دومره امتیازات ترلاسه کړل چې نړیوال جام لوبو ته انتخاب سو. دغه لوبه به د 2015 کال په فبروري او مارچ میاشت کې په نیوزیلند او استرالیا کې وسی. په عربي متحده اماراتو کې له کینیا سره د کرکټ لوبه په ترڅ کې افغانستان پر خپل وروستۍ لوبه چې د شل اوورونو د څلور دیرش منډو په توپیر بایلول. تر دې مخکې افغان لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې لکینیا سره د غلوبو په بهیر کې په دوه یو ورځنیو یو شل وریزو او یو څلور ورځنی ټیسټ میچ کې کینیاي لوبغاړو ته ماته ورکړې و. او دا هم څو سیمه ایز او بهرني خبرونه. د خیبر پښتونخوا د سوات ملالي یوسفزي د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د سپینه ماڼۍ په بیان کې ویل سوي چې اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له 14 کلنې ملالي یوسفزي مننه وکړه چې په پاکستان کې د نجونو د زده کړو لپاره خلک هڅوي. ملالي له بارک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د سوریې د مهاجرو په تعلیم کې مرسته کړې ده. ملالي یوسفزي هم داراس په خپل خبرو کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې بیګناه خلک وژل کیږي او ګټه یې ترورستانو ته رسیږي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د افغانستان پول ته څیرمه په یو ځان وژون کې برید کې د پاکستان لشت لږه دوه امنیتي پوځیان وژل سول. چارواکي وایي د دې جنوبي وزیرستان په وارنه کې ځان وژون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر له پوځي کاروان سره وجنګاوه. په پیښه کې دوه نور پوځیان هم ټپیان سوي دي. چا د دې برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې ځینې هیوادونو د سوریې د یاغیانو د روزنې لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. دی وایي دا کسان له زهرجنو کیمیایي موادو د کارونې په برخه کې هم روزل سوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون جمعه په مسکو کې د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې ورسته وکړې.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه وو چې د ادعاو له مخې دریم هیواد د افغانستان له هغې خاورې استفاده کړې چې کابل ورباندې کنټرول نه لري. هلته دغه یاغیان د سوریې د رژیم پر وړاندې د مبارزې او د زهرجنو کیمیاوي موادو د استفادې لپاره روزل شوي دي.
د لاوروف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه افغان دولت خپل نظر نه دی څرګند کړی. روسیه له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغو پریکړه لیکونو مخه نیولې چې د سوریې پر رژیم د فشارونو سبب کېدای سوای. او وروستی خبر د ایتالیا په اړه دی. د ایتالیا د سمندرغاړو ساتونکو خبر ورکوي چې تر 500 ډیر کډوال مړه شوي دي. ایتالیایي ساتونکو ویل چې د دوه کډوالو بیړۍ د دې هیواد د سیسلی ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوبه سوه. د چارواک په وینا د ایتالیا د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ په اوبو کې په لسګونه مړې پیدا کړې چې پکې ښځې او ماشومان هم شته. د چارواک په باور په دې کښتۍ کې شاوخوا 2500 کسان و چې 500 یې د ایتالیا سمندري ځواکونو وژغورل او 150 نور د تای وکشتي ژغورل دي. پر اپول کې د دې کسانو د هویت او ملت په اړه سند ویل سوي. د پېښې و اونې وروسته تر دې وسو چې د ایتالیا په لامپادوسا ټاپو ته څیرمه په اوبو کې د کډوالو یو بیړۍ ډوبه سوه او 300 کډوال مړه سول. بل لور ته پرون یو بیړۍ د مصر د اسکندریه په سواحلو کې غرق سوه چې پکې سوریایي او فلسطینی کډوال سپاره و. په دې پېښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي او 146 نور ژغورل سوي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او افغان ولسمشر د خبرو له جزئیاتو خبرو چې نن به هم سره وګوري. د پاکستان د سریاسم د جپوري سلاکار سرتاج عزیز سرګندونی د ملا برادر پاړه خبرو چوي لبند خوشی دی خو پاکستانی ځواکونه یې څارنه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لشم رنجونو د ودونو ډیرې دوه اندیشنه سرګند کړي. د اندیشنه مو لوی دینی عالم سره هم شریک کړي.
مشروم چې بلوغ نه مخ کې باید نکانه شي.
للیکوال سلیمان لایق سره شخیدلیو.
د غاتونو په باره کې د لرغون پیژندونکو او زردشت پیژندونکو اتفاق د رائے چې دغه خالص د زردشت خپل اثر ده.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځغ غند سب شوی پیغامونه خبرو.
دور پورو مقامات دا وطن زم چې نه پر کې هغه چرسی وی هغه به په مخالف لیستونه نیول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بیا خبرې کوي. جان کیری چې پرون کابل ته ولاړ سمدستي همدغه مسله له افغان ولسمشر سره وڅېړله. که څه هم امریکا تمه درلوده چې دغه سند به په همدې میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان دولت د دې سند د لاسلیک لپاره د پریکړې لپاره بله میاشت لویه جرګه رابللې ده. امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی. په دیاړه صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبرې پیل کړې. د دې سند لاسلیک ته روانه میاشت وخت ټاکل شوی و. د دې دوړ خيست تړون لمخيبه راتلونکي کال له افغانستانه د نړیوالو پوزونو تروتلو وروسته ځینی امریکایي عسكر په دې هواد کې پاتسي. د دې سند په اړه خبري اترې وروسته له هغه وزن دی چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې پراتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنۍ هیوادونو د مداخله په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیري د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
La Afghanistan sara de dwarkhiz amniyati tawafuq de laslik la para gat kar rawan dai muk pade bawar yo che pade arajar tarjara muwafaqa pa gano dalailo muhimada yow dalil da dai che de America aw NATO planuna bayat par makhulal shi de Afghan zawakuno pa wartiya ki ham kha par makhtak shway kho Afghanistan da narewalum raste ta ard dai che khpal zawakuno jod kri so de hewat aw wagro satna wakri
defend the country and protect the population.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسكر پاتې نسی. هغه چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و خبريالانو ته ویل لټاکل سوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نشولو په شرط رسنوي ته ویل تمنه کیږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایی کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزی په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه را بللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شای بل میاشت جوړه سي.
ټاکل شوی ده نن هم د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبري وکړي. د همدې سند په اړه نړیوالو چاپي خبرونو هم مقالې خبرې کړي دي. دغه ورسپان نور څه خبره کړې دي جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مضمون خپور کړي او سرلیک ورکړي. د امنیتی تړون لپاره د امریکا د صبر کاسه ډکه شوې ده. ورسپانه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جون میاشت کې د جمهور رئیس حامد کرزی سره په ویډیوي کانفرنس کې دغه امنیتی تړون د لاسلیک لپاره یو نیټه وټاکله، خو داسې بریښي چې دا نیټه یا مهلت هم لکه د شګو پل شو. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم چې د امریکا دفاع وزارت نورې ادارې حوصلې ته رابولي، خو د جمهور رئیس باراک اوباما حکومتي ادارې د جمهور رئیس کرزی پر وړاندې بې حوصلې شوي او د دوی په نظر افغانستان له لومړیتوبونو څخه وتلی او دا ځکه چې د نړۍ په نورو برخو کې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. ورسپانې د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت د یو جګپوړي چارواکي خبره راخیستې چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د اکتوبر د 1.5 نیټې په ټاکلو سره د امریکا د جمهور رئیس دریز څرګند شوی او د نه عملي کېدو لپاره هیڅ دلیل نه لیدل کیږي. خو که افغانان هغه څه چې امریکایي وړاندیز کوي نه مني، هغه نو بیا جلا خبره ده. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو برخلیک یا حالت په ډاګه کیږي. که چیرې دا تړون لاسلیک نشي، امریکا به له دې هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي او نور متحدان به هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور او مالي مرستې بندې کړي. د ورسپانې په باور افغان حکومت دا مهال د خپلو خلکو د ورځنیو اړتیاو لګښتونه هم نشي پوره کولای. اکانومیست مجلې هم په وروستۍ غونډه کې د جمهور رئیس کرزی او لویدیز ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواک د جمهور رئیس حامد کرزی په ګوښه کېدو خوښ دی. لویدیزوال د نوموړي ملاتړ کوي او د ده د ساتنې په مقصد د دښمن په مقابل کې زیاتې قربانۍ ورکړي، خو جمهور رئیس کرزی څو ورځې وړاندې یو ځل بیا پر ناتو انتقاد وکړ او وایي چې دا ځواکونه په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه نه لري. جمهور رئیس کرزی استدلال کوي چې په هیواد کې لا هم امنیت ښه نه دی او د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي. اکانومیست زیاتوي که څه هم چې بهرني هیوادونه ممکن د جمهور رئیس کرزی په ګوښه کېدو خوښ وي، خو په دوو برخو کې اندېښنې هم لري. یو دا هغه مهال چې لویدیزوالو نوموړی واک ته ورساوه او ملاتړ یې ورڅخه وکړ، دی ورته په ډاګه ویلي و چې د افغانستان خلکو ته به خدمت کوي نه بهرنیو جنرالانو ته. بل دا چې لویدیزوال د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو نوملیکنې ته په کتنې دې مسلې ته متوجه شول چې آیا له کرزی وروسته به بل جمهور رئیس له هغه نه ښه وي. تر ټولو مهمه دا چې آیا نوی جمهور رئیس به له لویدیز سره تړون ته لیواله وي او یا دا چې آیا راتلونکی کس به په سم ډول واک ته رسیږي او که د 2009 کال ګډوډو انتخاباتو په څیر چې جمهور رئیس کرزی پکې واک ته رسیدلی و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د یو شمیر نورو ښارونو په څیر د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبرې شي. هم دغه ښار ته ورڅو خو یو خبر دا لرو چې یو شمیر پاکستانی رسنیو په کونړ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د یو مشر مولا فضل الله د وژلو خبر خپور کړی دی. ل کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په کونړ کې د مولا فضل الله د وژلو خبر د کونړ چارواکي ته ایدوي؟
شبر صاحب سلامونه. ما تیر ماخام د کونړ د والی شجاع الملک جلالا سره په همدغه مسله باندې خبرې وکړلې. هغه وی ز خپل د غازی آباد ولسوالۍ ما چې چیرته پاکستانی رسنیو یا نورو خلکو دغه خبر خپور کړي چې په دغه سیمه کې د پاکستانی او افغاني طالبان ترمن جنگ شوه دی او پکې مولا فضل الله او دغه ملګرو ته مرګ جوړ لاوخته وی د څه کوم خبره نه ده شوی په دغه سیمه کې. زه دغه سیمه خپل اوسیدونکی ما او مالته د مولانا فضل الله د شتون په اړه هیڅ شواهد نه دي موجود. نو بیا جنگ د کوم ځای نه وشو، جنگ هیڅ نه ده شوی او دغه خبرې شي دا ټول دروغ دي.
یعنی د کونړ والی حتی دغه جنگ هم نه تاییدوي چې هلته شوه دی؟
بالکل، دا وی چې دلته جنگ نه دی شوی، هیڅ ډز نه دی شوی. ځکه هغه وی ز خپل د غزی آباد د جلالا اوسیدونکی ما، هلته خپل خلک لرم، قومي مشران سپینګیری لرم، نور ځوانان لرم. هیچا ماته دا نه دی ویلي چې هلته یو ډز شوی. هغه وی چې په کونړ کې پاکستانی طالبان شتون لري خو هغه د پاکستان خلاف فعالیتونه نه کوي، بلکې افغاني طالبان سره لاس یو کړی دی او په افغاني ځواکونو باندې دوی بریدونه کوي. چې هغه یو بیلګه تور دی وړاندې د اسمار په ورسواله باندې د پاکستاني او طالبانو لخوا د هوان مرمۍ او بریدونه کول او هغه خپل هوان بچاو دیدل. او هغه وی چې په هغه کې امیر لطیف په نوم باندې یو کس او درې نور په باجوړی طالبان پکې وژل شوی دی. او وی موږ هیڅ چاته د اجازه نه ورکو چې په کونړ کې دی اوسېږي او د پاکستان خلاف زمونږ خاور استعمال کی، بلکې د پاکستان طالبان راځي هغه وی او دلته زمونږ په افغاني ځواکونو باندې بریدونه کوي. شي برکت
انوري صاحب، تاسو د کونړ د والی په وینا وویل چې د پاکستانی طالبان او افغان طالبانو ترمنځ هیڅ کله هم اختلاف نشته او دوی له افغان ځواکونو سره جګړه کوي، لیکن څو میاشتې مخکې مو له کونړ دغه سي د ځینو افغان رسنیو په وینا دا خبر درلو چې پاکستانی او افغان طالبانو هلته جګړه کړې.
دغه 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 څوره جوړانه چې کوم یو دغه دغه خبرو چې په غزی آباد کې مې جګړه شوې ده، دلته خو هیڅ نه دي شوی.
نه، تر دې مخکې په خو
سرحدي سیمو کې چې سرحدي سیمو کې شیبر صاحب چې هغه تا پاکستانی او افغاني ځواکونه نشته دي په دغه سیمو کې. کله نا کله دا وایي په منځ کې لانجه پیدا کیږي چې څو مخکې موده کې په د سرکاو ولسوالۍ شونکړي کې چې د لانجه پیدا شوی و د دوه اړخونو ترمنځ، خو هغه هیڅ دی هغه خالی دی، دواړو طرفونو د ځواکونو خالی دی. هلته کله ناکله شخړې پیدا کیږي دوی ترمنځ. او والی هم دا مني چې په دغه ځایونو کې پاکستانی طالبان شتون لري چې کوم یو د پاکستان خلاف جنګیږي، او په نورو ځایونو کې چې کوم د دوی کنټرول لاندې دي کوم دوی سره دي، هلته هیڅ څوک دسې نشته. شي بل
انوري صاحب، له دې جګړو له جنګ ډیر لري یو خبره، په کونړ کې د لوی اختر لپاره تیاریان روان دي؟
بلې شبر صاحب، په اختر لپاره تیاریان روان دي. دوه درې ځایونو کې د څارویو منډیانې جوړې شوې، هلته خلک ځي او څاروي اخلي د قربانۍ لپاره. خو پرون چې ما کوم خلکو سره خبرې کړې دي د اسد آباد یو منډۍ ته لاړم، هلته مې خبرې وکړې. هغوی وایي چې د څارویو نرخونه ډېر اوچت شوي دي. پخوا که په لس زره روپۍ باندې افغاني باندې یو شی کېده، نن په 15,000 18,000 یشلو پورې هغه نرخونه رسیدلی دي.
مننه انوری
صاحب،
مننه. د افغانستان په شمال کې هم د لوی اختر لپاره تیاریاں روان دي، خو له بلخ ولایت خبر لرو چې د څارویو بې حالته هم زیات شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره ده. حبیب زای صاحب، په مزار شریف او له لوی سره د بلخ په ولایت کې د څارویو بې څومره لوړې شوې دي؟
یا پاسا کې سلام شي بس د تاسو خبرو په تایید سره باید وایم چې په بلخ ولایت کې بل خصوص په شمالي ولایتونو کې د سړیو باید تقریبا 40% جګه شوې ده، او بل خصوص په سیمه او وایان چې له پاکستان څخه دلته راوړل کیږي نو باید نسبت تیر کال ته یا تیر کلونو ته کولای شي چې وایي 50% یا 40% جګه شوې ده.
یعنی تاسو د سوېل شته چې یو پس یو میاشت مخته پوڅو اوس پوڅو ده، او یو خوسکه یو میاشت مخته پوڅو اوس پوڅو ده.
درته ویش میرو تقریبا یو میاشت پوخه کوم ملبجات مختلف وي او به هم آته کړی وي. یو پس بعد اوس را پنه او خو سولار شال ته پوښتنه وکي یا رانی شي په پیسو شپاره زرا یا 12,000 افغانۍ دی، او نس یو وای ک په 15,000 یا 10,000 افغانۍ او اوس کله شاته په 15,000 یا 15,000 افغانۍ به چیږي شوی ده.
دغه د څارویو به خو هر وخت د قربانی ترختر مخ کې لوړی شي. په مزار شریف کې د شاروالي چارواکي څه نه وایي سي څنګه کولای شي چې دوی د دې مخه ونیسي؟
دا موضوع چې کلمو د شاروالي له چارواکو سره شریک کړو وی وایي چې آزاد بازار یا آزاد بازار څه چیر دوی هم کولای شي چې خپل پرولو وکړي، او دوی باندې هیڅ ډول بندیز موږ نشو لګولای ځکه دوی ډیری مالونه یا حیوانات له بهرنی هیوادونو څخه راوړي، بل خصوصا پاکستان څخه دوی غوړي راوړي دلته د اختر لپاره ځانګړي راوړي. خو پسونه په شمال کې ډېر دي، پسونه باندې دوی هلته کوم مال بازار چې دی یا کله چې دا موضوع دی هغه کسان چې شوري دلته د حیوانات پوري دوی سره شریکه دوی وایي چې دلته موږ اجاره داري ورکوو په المار په سر دلته چې موږ سایت نه نباسې د پلورلو لپاره د دوی څخه د المار په سر 300 یا 300 افغانۍ اخیستل کېږي. نو همدا یې دلیل دی چې نسبت تیر ځل ته بیا هم باید جدي شي.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. او دا پوښتنه هم وکم څنګه خلک نوري تیاریاں دي اختر لپاره څنګه کوي؟
دقیقا نور تیاری ولای نه خلک او د اختر راتګ لپاره بل خصوص څه چې میوي دوی رانی سي هم د شه جامي دي خو چې میو هم خلک شکایت درلوده چې دلته به یې جګ شوي دي او نسبت تیر وخت هر څه جګ شوي دي په بلخ ولایت کې د اختر لپاره. او هغه کسان چې بې وزله دي نشي کولای نو دوی به د اختر نه لمانځي.
مجیب الرحمن حبیب زای د ازادي راډیو خبریال مننه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې د ژوند رنگونه په پروګرام کې له افغان لیکوال سلیمان لایق سره خبرې وکړو، د بشري حقوقو لوی اندیشنې مو خبرو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کم عمر نجونو د ودونو په زیاتوالي اندیشنه شي. دا کمیسیون وایي سشکالي د کم عمر نجونو د ودونو 40 قضیه ثبت کړې دي. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د روان مریض کال د لومړۍ او درې میاشتو سیړنې ښیي چې په هیواد کې د کم عمر نجونو په ودولو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي ډېرې هڅې کړي چې د دې ډول ودونو مخه ونیسي، خو بیا هم په دې اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون د ښځو چارو د هماهنګۍ د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل یوازې نجونې نه بلکې کم عمره هلکان هم د دې رواج قرباني شوي دي.
40 مورد ازدواج های قبل از وقت است که از این میان 5.6% به صورت بدل هست و 0.5% به صورت بد.
دیوبل به وقت بدون سلویخت موارد لري 15.6% د بدل او 0.5% د بدو په ډول دی. وس مهال لکه څنګه چې وړین جونی ودولو ته مجبوریږي او یا پر ایجنسی ته راکیږي، په زینو ولایتونو کې هلکان هم مجبوریږي چې واده وکړي. زینو هلکانو کمیسون ته شکایتونه کړي چې دوی واده کول نه غواړي خو پلرونه مجبوروي.
پدرشون مجبور میسازند.
میرمن سلطانی ونه ویل چې څومره کم عمره هلکانو دوی ته شکایت کړی دی. دی وویل اکثر دا ډول ودونه په شرقي او جنوبي ولایتونو او هاغو سیمو کې چې ناامن دي ترسره کیږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ستونزې مخنیوي ته یې د دیني عالمانو مرستې جلب کړي او دوی کولی شي چې د داسې ودونو راپور کمیسیون ته ورکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې پر مسئلې اندېښنه ښیي چې د بادغیس ولایت د ښځو چارو مسؤلینو ویلي چې په وروستۍ میاشت کې لس نجونې چې عمرونه یې شاوخوا لسو کلونو ته رسېدلي وو د پخو عمرونو نارینهو ته واده شوي دي. د افغانستان د مدني قانون په یو اویایمه ماده کې راغلي چې افغان نجونې تر ودېدو پورې باید لږ تر لږه شپاړس کلنې واوسي. د دې هېواد د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون د کم عمره نجونو ودول جرم ګڼلی دی. دا قانون دلیل وړاندې کوي چې کم عمره نجونې او هلکان د نکاح لپاره د ایجاب او قبول پر مهال سمه پریکړه نه شي کولی. د ملګرو ملتو سازمان د کم عمره نجونو ودول د نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول ګڼي. د افغانستان دینی عالمان هم وایي چې د کم عمره نجونو ودول شرعي جواز نه لري. دینی عالم شمس الرحمن فروتن آزادی رادیو ته وویل
الله سبحانه و تعالی فرمایي پس ایمان و از مې ترسو چې سن د نکاح ته ورسېږي. د بلوغ سن ته الله سبحانه و تعالی د نکاح سن ویلی دی. په دې معنا چې ماشوم د بلوغ نه مخکې باید نکاح نه شي.
په خوا تر دې هم ځینو ملي او نړیوالو ارګانونو په دې هېواد کې د کم عمره نجونو په ودولو اندېښنې ښودلې دي. دا ارګانونه وایي دا ډول ودونه نه یوازې دا چې د مور او ماشوم روغتیا ته زیان رسوي بلکې کورنۍ او ټولنې ته هم ستونزې پیښوي. دوی د ښځو او نجونو له کوره تېښته، ځان سیزل او ځان وژل د همدې غیر قانوني ودونو نتیجه ګڼي.
د ژوند رنګونه
قدرمن اوریدونکو د اکادمیسان سلیمان لایق یو اثر چې د زردشت مناجات دی ژباړلې دي. دوی دا کتاب د دنیا په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی خو په پښتو کې استاد ژباړلی. له دوی سره مې زړه ده چې په همدې ارتباط باندې خبرې وکړم چې دا کتاب څنګه یو کتاب ده او د زردشت د مناجاتونو یوه نمونه به م ورنه واورو چې څنګه ده. مهرباني لایق
دا کتاب خو گاهونه یا گاتونه اندیوستا غری نمونه دی په دې نامه بلل سوی ده او دا له خدای سره د زردشت مناجات دی. هغه ته مخړول د استمداد غوښتل او د هغه منحرفینو په باره کې چې د ده په زمانه کې د ده د آیین او د ده د رفتار مخالف و د هغوی په مقابله کې د خدای کومک او مرسته غوښته ده. عالمان په جهان کې زردشت پیژندونکي هغه په دې عقیده دي چې د زردشت د دین ټول آثار چې وروسته البته مختلف آثار او کتابونه چاپ سوي دي نو وایي شکمن دي په دې کې چې دا به زردشت لیکلي. لیکن د ګاتونو په باره کې د لرغون پیژندونکو او زردشت پیژندونکو اتفاق ده د رایې چې دغه خالص د زردشت خپل اثر ده، په خپله د دا هست کړی ده. هغه له خدای سره مناجات دی. ده تاریخ په لحاظ هم دا ډیر او د ادیانو له تاریخ په لحاظ هم دا متن ډیر اهمیت لري. د جهان په ټولو هغو ژوندیو ژبو کې چې هلته معارف انکشاف کړی ده، هلته مدنیت پراخ سوی ده، هلته خلکو د ژوند او د تاریخ سره علاقه ښوولې، دا کتاب په هغو ژبو چاپ سوی ده. نو په خپله باندې دا کتاب په اوستا کې چاپ سوی هند اوستا په ژبه زردشت دا مناجات وړاندې کړي دي. زه اولین سړی وم چې په پښتو کې ما دغه کار وکړ، ما لټه وکړه، ما ولید چې پښتو کې دغه مهم او دا عمده او بیا زردشت موږ د خاورې تاریخ هم ناشید له بلخ او هلمند له دغو نه، نو دا څرنګه کېدای شي چې موږ په ژبو کې دا نه یې.
ډېره مننه. دا د گاهونو یا د مناجات یوه ډېره وړه بېلګه یې کراته ووایاست. دا هم کوي
د زردشتی آیین کې د خدای نوم اهورا ده. اهورا مزد هم مسته، مزد اهورا هم کېدای شي په یو سرود کې دی وایي په خپل مناجاتو کې اے مزد اهورا یعنی اے خدای، اے رښتیا یعنی اے حقیقت او اے نیکه فکره، له هغه بخشش سره چې په ما یې لرې هیڅکله تاسو نه ځوروم او زیار باسم چې خپله ستاینه تاسو ته نیاز کوم چې تاسو او مینوی توان د ستاینې وړ او مناسب یاستی
او بخی د مینوی توان خبر مو وکړه د دین مطلب څه
مینوی خو ځکه مدته پښتو کلمه یا ته په فارسی کې بل کلمه نه سويستای کلمه ده په معنا د مقدس پاک سپیشلی د منلو ور د ایمان مورد مینوی استاینه یعنی پاک استاینه
ډیر زیات معنا
تم د چګن افغانان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هر کړای وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته بریالي شوی دي او له عربي متحده اماراتو کابل ته ستنی شي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې د ملا برادر په ارتباط خبرې کړو خو ساتنیمې بجې دي له نجیبې زمان څخه لنډ خبرونه اورو.
امریکای چارواکی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په برخه کې پرمختګ هغه وخت وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل کې پرون ماښام په کابل کې سره ولیدل. دغه دوه چارواکي بنن هم خبرې سره وکړي. امریکای چارواکو تایید کړ چې د دې هیواد واکونو د پاکستاني طالبانو دویم مشر نیولې دي. ماری حرف دا ونه ویل چې مسجد چیرته او کله نیول سوی دي. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیوه. له ولسمشر حامد کرزی سره د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. تمد چنن به ګنشمیر افغانان د کابل هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته بریالي سوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات ملالی یوسف زید امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. ملالی له بارک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د سوریې د مهاجرو په تعلیم کې مرسته کړې ده. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیس ته چیرمه په یو ځان وژن کې بریټ کې د پاکستان لشتل لږه دوه امنیتي پوځیان وژل سول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا کوي چې ځینې هیوادونو د سوریې د یاغیانو د روزن لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. او د ایتالیا د سمندر غاړو ساتونکو خبر ورکوي چې تر 50 ډیر کډوال مرسیوي دي. ایتالیایي ساتونکو وویل چې دغه کډوالو بیړۍ د دې هیواد د سیسلی ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوبه سوه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په شپه په اسلام آباد کې وی خبري خوندې ته په وینا کې وویل د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر دا مهال په پاکستان کې د امنیتی ادارو ته تر بش پړی څارنې لاندې دی او په وینا یې نو موړی کولای شي د خپل کورنۍ په ګډون له هر چا سره وګوري. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان غواړي مولا برادر ته د سولې او پخلاینې د بهیر لپاره د خپل رول لوبولو لپاره وخت ورکړي. نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان طالبانو دویم نمبر مشر ملا برادر تر خوشی کې دورسته په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتی ادارو تر څارنې لاندې دی او په وینا یې نوموړی کولای شي چې د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه وګوري. عزیز وویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله ملا برادر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی څو ژوندې خوندي وي. د نوموړي په وینا موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړای شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په دې نظر دي چې پاکستان حکومت ته پکارو چې ملا برادر یا افغان دولت او یا هم کوم دریم هیواد ته سپارلای وای تر څو په خپلواک توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې برخه اخیستی وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ملا برادر تر خوشی کې دورسته ویلی خداده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي سو په آزاد توګه له طالب مشرانو سره اړیکې ونیولای شي. پاکستان د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د سی آی په ګډو عملیاتو کې د دغه هیواد په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی و. د برادر تر نیولو وروسته افغان چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی پاکستاني استخباراتو له دې عمله نیولی و چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداره د بودیجې پر سر په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو وکیلانو له مخالفت سره مخامخ ده او له همدې امله د امریکا د فدرال حکومت یوه برخه بنده شوې ده. بلستر اندیشنه په دې کې ده چې که چیرې د اکتوبر تر ولسمې پورې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان د بودیجې او په خاص ډول د امریکا د پور اخیستنې د حجم په زیاتولو توافق ته ونه رسیږي، د امریکا او نړۍ اقتصاد ته به سخت زیان ورسیږي. البته نن د اکتوبر 12 ده. د دې مسلې په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له جانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما او د مخالفو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو ترمنځ د امریکا د پور اخیستنې د حجم یا سطحې د زیاتولو په اړه خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. سپینې ماڼۍ په ویلامې کې د پنجشنبې په ورځ د 90 دقیقو غونډه ښه بللې، خو وایي دواړو خواوو کومه داسې خلاصه لار ونه موندله چې بندښت پرې له منځه لاړ شي. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د اکثریت مشر اریک کانتور دا غونډه ډیره ګټوره وبلله او وایي هیله مند ده چې د جمهور رئیس اوباما له دیموکراتانو سره خبرې به دوام وکړي.
فکر کوم غونډې به دواړو خواوو ته څرګنده کړې وي چې موږ چیرته یو. له دې غونډې څخه مو داسې نتیجه واخیسته چې زموږ پر شرایطو به نن شپه نورې خبرې هم وشي، موږ به نور بحثونه ولرو. جمهور رئیس ویلي د خپلې ادارې له همکارانو سره به مشورې وکړي او هیله من یو چې پر مخ به لاړ شو.
د امریکا کانګرس د اکتوبر د 12 ضرب الاجل سره مخامخ ده او حد اقل په موقتي ډول باید د امریکا د پور اخیستنې حجم چې دا مهال 14.8 تریلیون ډالر ده پورته کړي. که دا کار ونه کړي د امریکا د پور ورکونې اعتبار به زیانمن شي او ټول مالي سیستم ته به یو سخت ټکان ورکړي. ډیموکراټان دغه راز د داسې یوې معاملې په فکر کې دي چې له مخې به د فدرال حکومت د یوې برخې د بندښت ستونزه حل شي. دغه بندښت د 12 ورځې لپاره هم دوام درلود. د پنجشنبې د ورځې په لومړیو کې جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو که چیرې د جمهوریت غوښتونکو له شرطونو پرته دته هغه لایحه د لاسلیک لپاره ورور شي چې په موقتي ډول د حکومت د پور سطح زیاتوي، دی به لاسلیک کړي. خو په کانګرس کې د استازو د مجلس جمهوریت غوښتونکو رئیس جان بانر د داسې یوې معاملې وړاندیز کړی چې له مخې به یوازې د شپږو اونیو لپاره د حکومت د پور اخیستنې سطحه یا حجم زیات شي. د دې معاملې په بدل کې بانر د جمهور رئیس باراک اوباما له حکومت څخه غوښتي چې د لګښتونو د کمولو په تړون باید سلا شي تر څو حکومت بیرته فعال شي. د ډیموکراټو وکیلانو اکثریت مشر هنری رید سمدستی د بانر دا وړاندیز رد کړ او ټینګار کوي چې حکومت باید بیرته فعال شي او د لګښتونو د کمولو په اړه د هر ډول خبرو مخکې باید د پور اخیستنې سطحه پورته شي. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ یوه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به د هغو عسکرو له کورنیو سره مرستې دوام وکړي چې له امریکا څخه بهر په جګړو او شخړو کې وژل کیږي. د فدرال حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله د عسکرو او پوځیانو کورنیو ته پیسې بندې شوې وې. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم او د نړیوال وجهي صندوق مشر کریستین لاګارد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که چیرې د نړۍ ستر اقتصاد لرونکی هیواد امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره مجبور شي چې د خپلو پورونو ورکولو په کار کې پاتې راشي، دا به یوه ستره فاجعه وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي اوریدون کې پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي. بیا د دې خبرونې په اخیره کې د کرکټ لوبغاړو ته یو سندر هم خبرو.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې اول د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه وایي چې د محلي پولیسو یا اربکیانو په اړه دي. ورپسې له دوی څخه وایي چې وایي په تعلیمي برخه کې ستونزې لري. دوی پر اداري فساد، د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل شویو 5000 کسانو د لست خپرېدو او نورو مسایلو په اړه هم په دې پروگرام کې خبرې کړې دي. دا پروگرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې د محلي پولیسو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي له دغو پولیسو په تنګ دي، ځینې نور بیا وایي چې په دغو پولیسو پسې خاصې کړي ناوړه تبلیغات کوي. اوریدونکو محلي پولیس اربکی وسله وال بولي
د پکتیا د کمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تن ته خبر کوم. د پکتیا ولایت د کمکنی په ولسوالۍ کې کوم نوی مخالی پولیس چې جوړ شوی دی د منډخیرو په لین کې د سلطان کلی سره چې کوم مخالی پولیس ولشي کوي په دې کې داسې پولیس هم شامل دي چې دوی د خپلې یونیفارم څخه سوچ په داسې خلک ته مزاحمت جوړوي. دولت داس نفر چارسیان په دندو ګمرلی دي که چېرې دماغ خراب شي خو بېګناه خلک ویشته که نه تبا بربایږه که نه. دوی خلکو سره ډېر بد مزاحمت کوي. مونږ د لوړپوړو مقامات ته دا غوښتنه کوو چې هغه نفر چې هغه چرسي وي هغه باید په محلي پولیسو کې ونیول شي، په ملي اردو کې ونیول شي، په پولیسو کې باید ونیول شي. تا څنګه پولیس محلي پولیس جوړ کړي هغه غله شي.
حکومت رنگ دغه اربکانو بد کړی دی. ډېر بد بد کارونه کوي. خلک یې په ولاړې درولي دي. حکومت رنگ یې اربت کوي چې بېخي داسې کارونه کوي. ولاکه یا په اسلام کې دي یا حکومت کې داسې کارونه کوي.
مرځای د غزنی دی ولایت دی کرباغ دی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر سخت د امنیت ده. نیمای طالبان دي، نیمای اربکیان دي. ډېر له حکومت سره او له طالبانو سره ډېر په سخت کوي، په عذاب دي.
رحمان نرم دا غزنی ولایت د دوو ولسوالۍ نه د مخالفو پولیسو په اړه دا وایم چې مخالف پولیسونه مونږ ډېر خوشحاله یو او باید چې د افغانستان په امنیت او افغانستان په امنیت او ثبات کې ډېر غټ رول لوبوي. که خارجیان ووځي باید همدومره مخالف تربیه کړای شي.
نصیب الله خان چې د روزګان ولایت د ګرځان د ولسوالۍ څخه د ټلیفون تکاس شوی هغه نن چې پنځمه دنیازانه د ازادي راډیو کې پر دونیم بجو ما ډېر داسې پیغامونه د هلمند د ولایت څخه واورېدو چې محلی پولیس خلکو له دغه غل هغه خلک دي چې طالبان اوس تبلیغات شروع کړي چې هغه خلکو ته ویلي چې په تاسو د ازادي راډیو کې تبلیغات افغانو راګېدل کې تبلیغات کوي د محلي پولیسو پر برابر ځکه چې محلي پولیس طالبان به ډېر سخت اطلاعات ورکړي ده او دا دوی غواړي چې محلي پولیس ووایي چې زموږ د ولسوالۍ ته بردارې د ملي اردو کنډکونه جوړ شي. ملي اردو چې د بدخشان طرف کې په هلمند او د کندهار سلوار شي پکتیا کې دا هغه درې کاري خلک ښه پېژني دا محلي پولیس چې دي خپل لږ په کلو کې ناوله د سړی او دا شکمن سړی پېژني نو دوی داسې خلک نه پرېږدي او طالبان اوس دغه تبلیغات شروع کړي دي چې محلي پولیس زموږ په اضافي د ولس په نامه دوی تبلیغات شروع کړي. دا ټول هغه کسان دا تبلیغات هغه د طالبان خلک دي او یا په جنګ کې ولاړ یا د طالبان د لاس خلک دي. نو هغه خلک حتمن به محلي پولیس دوروي بنیادۍ وهي به نو هغه محلي پولیس دغه د پرانیست دښمن د خاورې ته وباسي.
دا کوم اربکین کې یادی او تبوسونه دا د خلکو نه کوي. دا خلک د طالبانو سره مرګري دي او په دې خاطر باندې لکچړي پېښې او نور وسلام نور ته نه وایي.
برابر
اوریدونکو د محلي پولیسو په اړه خبرې کولې. زیات کسان دغه پولیسو ته اربکی وسلوال وایي. ځینې اوریدونکو شکایت درلود چې دغه پولیس به چلند ورسره کوي. ځینو نور ویل چې له اربکیانو یا محلي پولیسو خوشاله دي او سیمو ته د دوی په مرسته امن راغلی دی. د اوریدونکو خپل نظرونه دي. موږ یوازې د خپرولو مسؤلیت لرو. اوس هم پر نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خپرو. په پیل کې دوی پر تعلیمي ستونزو خبرې کوي.
نن د کرم خان د غزنی ولایت دیابن ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دیابن په ولسوالۍ کې مکتب نشته. په 2006 میلادي کال نه وروسته مکتب هلته د وسلوالو لخوا بند شوی ده. کوم استادان یا معلمان چې ولو هغه اوس هم معاش اخلي. هېڅ داسې څوک نشته په چې د هغو مخه ونیسېږي او د هغو چې معاش کاټ کړي. ټول الکان دغسې بې سواده پاتې شول. نو له د پوهنې له وزارت نه مو دا هیله ده چې تر څو موږ ته مکتب جوړ کړي او موږ خپلې زده کړې وکړو. وسلام.
سنگین سنگریار د ننګرهار د ګشتلو سوالی څخه زحمت در کوم. مخکې ورور هم زنګ ووهه د پروان ولایت څخه او هغه هم د معارف پهاړ باندې ډېر زیات شکایتونه لرل. زمونږ هم د معارف د وزارت د چارواکو څخه ډېر شکایتونه وړی شکایت دا چې په معارف کې هیڅ ډول علمي تخصصي اهلیت ته نظر نه ورکول کېږي. د بېلګې په توګه داسې ډول خلک دوی په وظایفو ګماري. د پروان د ولایت د یو اورېدونکي په وینا چې اتم صنف یې نه لوستی، نو آیا دا د هغو محصلینو په وړاندې خیانت نه ده چې د پوهنتون څخه فارغ کېږي او په ټولو ولایتونو کې بېکاره ګرځي، بې وظیفي ګرځي؟ یو کس دوه وظیفي لري، بل کس یو وظیفه نه لري. همداراز په ډېرو پوهنتونو کې محصلین دي چې وظیفې لري، حال دا چې قانون دا ده باید محصل وظیفه نه لري. لکه څنګه چې د پروان ولایت اورېدونکي وویل، د ستاسو توجه غواړو. هیله ده چې د پوهنې محترم وزیر صاحب دې خبرې ډېر توجه وکړي. که نور څه نه، الله به دې نه پوښتنه وکړي، که نه الله شته.
رسول خان صاحب سراج د غزنی ولایت بند ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام ورکوم. زموږ د بند ولسوالۍ کې نه یو کوم مکتب شته، نه کلینک شته. ټول هلکان د غشې د شرنویس په لوی شول. هېڅ یوه داسې اداره هلته نهشه جوړه چې هغه والکان ته یو څو تعلیم وروخي. ما له لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د ابند ولسوالۍ ته زیاته توجه وکړي، خصوصا له والي صاحب د غزنی نه چې هغه دا د غزنی چې د اسلامي تمدن مرکز ټاکل کېږي، خو اوبند هم د غزنی په ولسوالۍ پورې تړاو لري. هېڅ توجه هم تر اوسه نه د معارف لخوا ورته شوې، نه نور کوم امتیازات ورته برابر شوي. نو د ما هیله ازادي راډیو نه دا د زموږ پیغامونه چې کله تاسو ته ثبتوو، آیا دغه ته لوړ مقامات لوړ رتبه چارواکي غوږ نیسي که نه نیسي؟ د پکتیا د کمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تند خبرې کوم. زما غوښتنه دي لوړو چارو وزارت څخه دا ده چې په پوهنتونونو کې څومره محصلین چې دي، لکه زموږ پکتیا پوهنتون کې، په خوست کې، په نورو ولایتونو کې، دا چې محصلین ما ته ټلیفون وکړو چې ته ازادي راډیو ته زنګ ووایه چې مونږ ته بدلاشي نه راکول کېږي. د پکتیا پوهنتون خو څلور میاشتې وشوې بدلاشا تر اوسه پر نه دی ورکړل شوی. د محصلین سره دومره مصاري پیسې هم نشته چې دوی خپل مصاري پرې وکړي. ولې ما دا کوم هغه چې دی بدلاشا نه ورکول په خپل وخت سره؟ په دې اړه تاسو توجه ډېره غواړم.
ل ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري پر تعلیمي ستونزو مو د اوریدونکو پیغامونه اوریدل. هڅه کوو په یو راتلونکو پروگرام کې د پوهنی وزارت کوم چارواکي میلم کړو او د اوریدونکو جدي ستونزې ورسره شریکي کړو. نور اوریدونکو ته به وخت ورکړو.
د افغانستان شهیدان لیست راغلی دی، د کوم ملک څخه چې راغلی دی. دا خو د سنوی پنجابونو کې چې شهیدان کړي دي، دا ابرونه دغه مجرمین چې اوس افغانستان کې پیلانه اوس وجسه لري، دا نو چې دغه په کوم نظر ګوري، آیا دا انسانان ورته وز، مسلمانان ورته وز، افغانان ورته وز؟
نو دا پیغام دی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نه چې افغانستان کې د یو دوه میلیونه شهیدانو ورکړه، او اوس دوه میلیونه شهیدان وروسته پنځه زره کسان یا شل زره نفر د قاتلانو څخه وژل شوي دي، یا سرکرده سرکرده مجاهدین وژل شوي دي، او لوی څارنوالي په دې باندې هېڅ عکس العمل نه کار کوي. دا افغانستان زار دی، ولې کمونستان دی چې اوس په دې میدان کې په دې حکومت کې ګرځي؟ دا خو زموږ جهاد ده، دا زموږ لوی لوی مشران ناستي، ولې داسې غلي ناستي؟
غالي محمد صاحب، تاسو کوم کریم په واسه اته نه زره کسان مته دي، بیا د جنرال محکمې دي، هيا د فارم دا دي چې اوس دا په دغه رجن کې ده، څه خلک دي اورات څو یا صاحب نمبر کې ان تاسو ته د افغان حکومت علا سره بیا هم جنرال مثلا کې دي، د انسان هيا محکمې دي، نه د محکمې دي.
زنوار صدیقی د پکتیا ولایت د یاریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته ټلیفون په کار خیم. د نن ورځ چې کومه غمیز المنځلۍ کېږي، هغه پنځه زره کسان مسلمانان چې د افغانستان وګړي وو چې په یو زره درې سوه او پنځوسم کال یا یو زره درې سوه تر پنځوسم کال کې د خلقیانو، پرچمیانو، د کمونیستي رژیم لخوا په ډېره بېرحمانه او په ډېر ظلم سره او په ډېر خشونت سره د پلیسرخي خوشو کې یا د نوره د ملک مختلف ولایتونو کې شهیدان شوي وو چې هغه ژوندي د خاورو لاندې شوي وو، بلدوزر نغونې خاورې اړول شوي وې. نن یې پاتېخه اخیستلی کېږي. دا څنګه عدالت دی چې
دا جنگی مجرمین نه میدان ته نه کش کېږي مخابق کمیونټي کې نه د اوس ساعتو دولت کې په پوستونو نه کار کوي همدغه استخباراتو د امنیت ملي کې ما کسان دي چې دا کاتلې کړی دی اوس دوی برخانه دي دا د څنګه عدالت دی چې اوس دوی وایي چې موږ امنیت ته ترجیح ورکوو عدالت ته ترجیح نه ورکوو دا لړۍ اوس روانه دا لړۍ خو روانه دی خو هغه مجرمین خو اوس د حکومت سره په لاس کې دي باید محاکمه شي
زه یو افغان د اتیا فیصد افغانانو په شمول دا سوال کوم چې کرزی صاحب د کمونستان د وخت شهدا او ذکر کوي آزادۍ په غونډ کې برابر شریک دی ډېر الله دې ورته اجر ورکړي لیکن سوال دا دی دغه د دښتې لیله په دښته کې چې کوم مظلومان شهیدان شو د دوی ذکر ولې کیږي او کله چې دا سنګي جنګي سالاران د کابل ښار ته راننوتل او د دوی د وحشت او بربریت په وجه په زرګونو کابلیان په یو ورځ دوه ورځو کې شهیدان شو دا د امریکا تاریخ چټې به څومره ځان ته راکش کړي او په غاړه کې ورته پورې واچوي
زه رسول ګل ځدران پکتیا ولایت ګرد چلې ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د رادیو کارکوونکو نه دا خواهش دی چې د هالینډ بچی د مجاهدینو نمونه خپره کړې دي باید د دې په حق لا دی افغانستان د لوی محکماتو نه وغواړي چې دا پمسوی کړي په دا کې د افغانانو ډېر ستر ستر او د چرواکي په حق رسولې دي
جاوید یم وروره بیا درې یو تن اوسېدونکی یم مونږ جدي خواهش کوو چې دا درس لاره خلاصه کړي مونږ باندې ډېر مشکل ده خوراکي توکي نه پیدا کېږي مونږ ډېرې ستونزو سره مخ یو
داود احمدی یم د جلال آباد له ښاره مې در سره اړیکه نیولې بیا درې ولسوالۍ څلور واړه لارې بندې دي د دولت مخالفین ډېر فعال دي او دولت یې پاملرنه توجه نه ده ورته کړې هیله خدم چې زموږ غږ لوړپوړي چارواکي واوري وسلام
دولت
جمیل رحمان ہے وہ بڑا زیاد رہا ہے ٹولے بندی سے بھی دی خوراکی تو جاد رہے کے تو خلاصی ہو رہا خلق سن دو سرم اخ دی منگا مرکزی دولا تا غوار سی جگہ دکتر لارا چارا والا دی خلق بلوگی سرم اخ دی
مقامات دشمن لارے بندی کری دی
خبر لارے بند دی واڑا کی خلک غذایی مواد نه لري چې وی خوري ورو لارې دې سختې باندې دي
د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم زما وختونه د لوړپوړو مقامات څخه دا د پکتیا مرکز ګردي څخه دي دندې پټان سرحدي ولسوالۍ پر کوم سړک چې پوخ شوی دا تیر کال چې په دوه کاله مخکې چې پوخ شو دا سړک دوباره ډېر سخت خراب شو دا هغه پلی موټر چې پاکستان لخوا په دې لار باندې تګ کوي افغانستان لوی دلته کابل مرکز تا غزنی تا پور تا نور اولی زیلا کرو گر تا دا سرخ دا غلط تیلو ملتر زیلا سا دیر سا خراب شو و بناو چی چی پکر عمر که دا سرخ چی تا پوشای و او کنا دیر سا خراب شو بیندازی و او گردون هم دیر زیاد چی دا سرخ سم نده پوشای سم کار نده پری شوای کچیر دا سرخ دوباره پوخ نشینو دا مشکل زیادی او دیر خلق وای دا امنیتی چرواکی وای دا دولت فرا کسان چی دا بامون دیر از خراب شو بامون دمر نده خراب کنه اگر تن چی دا غلط تیلو موتر لاس خراب خود دی سرک باید مو خود شی کچی را همونه خوالل شی دی خلق و مشکل در هم میتاتی جی و اسلام بیا سلام ما خودم دی لورپول مقامات خدا دا دی پاکیا ولا دی تمکنه او دی جن سیل و لسال ترمان خدی دل سرک خام دا خلق را بیر بیر و مشکل سر ما خما شویدی کچی را دی پاکیا ولا دی تمکنه او دی جن سیل و لسال ترمان سرک پوه نشی دی خلق و مشکل و نور هم زیاد شی زکا دی دی سرک باندی اطلاعاتی زکون پاسی بمونه وردی بیا دوی خلق و بمبار ری کې وی خال تلیار باندې کړی او ته خلق پر دینه خلق مرزه تي خوي خلق دې به حدا وی جواب مشکل سره مخ ماشي دي
السلام علیکم
خبرې کوم. زه د راډیو کارکوونکو نه ډېر خوشحاله چې زموږ پروګرامونه پیغامونه نشر کوي. زه له ټولو حکومتي چارواکو لهجهاندړ او له ولسواله چې دا خواست لرم چې زموږ دې بنی صدیق سړک دې ور تر سره جوړ کړي. زموږ دې بنی صدیق روډ ډېر خراب ده، موږ مریضان ډېر په مشکلاتو سره مخامخ دي. زه له ټولو حکومتي چارواکو دا خواست لرم چې جهاندړ ولسوالۍ کې ډېره بدعمني ده. زه دا وایم چې خدای دې وکړي جهاندړ په ولسوالۍ کې یو انتهایي ورورولي راشي.
زما د ننګرهار ولایت د مسؤلینو څخه دا خواهش دی چې په ننګرهار کې د حمید کرزي د سفر نه وروسته ویل شوي چې تورخم دویمې لارې کار به شروع شي، ورسره به د کونړ د سیم باندې برېښنا بند کار شو چې تر اوسه پورې هېڅ ونه شول. چارواکو دا هیله ده چې امکان لري چې کار زر شو کې او په ننګرهار کې ټول د بیا رغونې کارونه په ټپه غریدلي. د پوهنتون د ودانۍ د مثال ځمکې غضب شوي. د نور په ښار کې پراختیایي سړکونه دي. ښاروالۍ هم ډېر په نفوس کې زیاتېدو د ښاروالۍ د وسې نوتې د ښاروالۍ کې ټول نااهله کسان ناست دي. هیله مې دا ده چې ننګرهار د ولایت مسؤلین څخه چې کار او خپلو فعالیتونو ته توجه وکړي او یو ځل بیا په ننګرهار کې د بیا رغونې کارونه شروع کړي. چې هر څه په دې وخت کې ټپه ولاړ دي، یو کیلومتر سره کار هم شروع نه دی چې ټینګ سازش کړي. چېرې موږ نور ولایتونو د غټو ښارونو ته وګورو، هغه په تر دې مرحله ټول امکانات باندې برابر دي. مثال برق لري، سړکونه، پارکونه هر څه منظم دي. ننګرهار کې دا هر څه ډېر په وخت سره وشول، خو اوس بېرته په ټپه درېدلي.
سړکونه ټول خام دي، برق نشته، د روغتیا ستونزې دلته ډېرې دي. یو دانه کلینیک پکښې دي، په هغه کښې هم دوا هوي چې نه وتي، ټول بازار سره وړي. ستونزې ډېرې دي. تر کندهاره پولې موږ خپل مریضان بیا په 8 ساعته موږ هلته رسېږو. تر هغه ځای چې مړه سېږو بل مریض سره هغه هم ډېر په بد حالت کښې کېږي.
زما رحمت الله د جزر د ولسوالۍ د سیلاش اوسېدونکی یم. دغه پیغام دی تدابې راډیو ته چې د جزر دپاره دغه موسسه چې د ته پیسې را وړي د پلونه وو، دغه د رود خرابي په سمه نه کارېږي، پیسې سمې نه پر مصرف کېږي.
وروستیو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای پامان. په بل پروګرام کې ستاسو نور پیغامونه خپرو او له چارواکو سره ورباندې خبرې کوو.
The cricket me le lo gharu da 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 cricket کرکٹ میں لے لو غارو کرکٹ میں لے لو غارو
ملے لو غالو دا کرکٹ ملے لو غالو دا کرکٹ ملے لو غالو دا کرکٹ